می کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي د ته برخنا ورکي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برخنا ورکي، او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکو نه کې به ترکمنستان مزار ته هم برخنا ورکي. بیا د مزار برخنا چې ازبکستان لخوا نه راتله، هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پای ټکی ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي؟ او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي، او ګازونه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځه ځي، او همدارنګه نورو ولایاتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغو ولایاتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې په راتلونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برښنا وارده شي، او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټه دی. دوه 15 میگاواټه او یو 10 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوي دي. دغو درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته، هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په زپانه کې به لنډ کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بو چې نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړی وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ. خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو. او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناو یو برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او د یووالي غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړئ تل ژوندي پاتې شئ نو خپل ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د کوم چې تاسو نه لا طاقت ور کړې ده، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. خو افسوس خبره ده، افسوس په دې دی چې خدای موږ کوم طاقت راکړی دی، نو هغه طاقت موږ د مقابل په مقابله کې نه استعمالو. هغه طاقت موږ په کور کې استعمالو. هغه طاقت خوشحال ہے نما خیر نواری دوستا خیر نوار جب نما پر بربادا خوشا لیے گی دوستا پر بربادا خوشا لیے گا تو نان پر پکر ہوگئے جو تا وجم تما وجنی مزکا نما من سلک دیر امید پیدا شوئے داستاسو مینا داستاسو محبت او داستاسو جوش او داستاسو احساس مینما ویلنو فامو کہتام فامو فکرو کہ حضور بے دیر روح اپیل کروے رنی پنی درم حکوما پام کر منگا نکلائے انہوں فبر کر دے میں نے منگا بھی کری ہوں میں نے منگ کے یو جربا میں نے منگا دخ پر مر دخ پر قوم در تباہ ہے اور در برباد ہے اگر خاکا در پوچھ جو انہوں نے منگا پمکر دی اوپور خدا ہے او کمون که لگه احساس ناچوزو بی نما لاز اخلا شکر ده کمون که شدان نلی او که نسار وکم آخرمم که اتراشی نروک نده تا کمون که چرا کم احساس ده لا شوه ده دا بی نما دا رما یاد لگه دا لخل که خوخ نده اور جو دین پر گفتا ستا پیل کن من چول قوم دیو بابا اولادیو من چول بخصانیو کوششن کی گی دے ولم چی پا من کے اختلاف پیدا شی نو یو خدما داتا ستا اول دے شیرونو پر دوست دشمنو پیجنه پیدا او نقصان پیجنه او پام کوه نا خبر که ما تاسو توکرلو تاسو باوریده ما سر دا واده کوه تاسو با کوشش کوه دا خپل قوم با پوه وه نا کم احساس نا کم جذبه دا چې په موږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې مسجد ډېر زیات دي او د هغې ټوله وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کرسۍ شوق د اقتدار شوق پیدا شي هغې قوم کې کامیاب دی آبوی کی اتفاق نلا دی نا پارلمنٹ کی جمہوریت را دی نا سوشل رم را دی او نا اسلام رم را دی
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قامت د یووالی او جمهوریت لارخونه کوي
جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري نا د تور پړق لري نا د تور پړق لري او نا د صغر شرنګ لري جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري جنگل د منصور روان توپونا توفنګ لري دشمن بینی دا سلی ونے روان دار و رسن بینی دا دا مستانا و خان دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری دلیلا بینی دش بیا بان بینی سری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاک آغا خان محیر نشی رو دی دل تخاو روکی دا مکان محیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کوز پختونخوا کې د خدای خدمتگارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره یې سیاسي هلې ځلې کولې بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل، او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدایي خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوروش کده راته وایي چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لاره کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنۍ ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدایي خدمتګارو یا لا هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک وو، یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل، او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو، او دا د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته وده ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتاب سی وګورئ، په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله، او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې، او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي، او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدایي خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته التبا سحاغ سلام مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدایي خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافي کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنگ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولی ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانیانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیدارۍ وو د ویښتیا یو شعور وو هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدایي خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو بغلان ته لاړ کندوز ته لاړ شمالي ولایتونو ته لاړ مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ هلته په قبایلي کومې قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل هغې سره به ملګري وو د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې وس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانې چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو په ابتدایي صنفونو کې، که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغسې نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي؟ د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کولی. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک؟ مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلی. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې ان تر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوی یم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه دم اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کیدله پاغه کې من برخه خستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب عملت یو پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزي کی بیا دی شاعری وکي. انګیزه څه وه ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون کاملا تخنیکی، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر او غم د پښتو ادبیاتو شاعري، ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې کوم وخت کې په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو، همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لپیقي قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده، چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي. په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزم د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو د شعرونه، نو دا دستلک دمه لست دي، هم تدریسی درسی لست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه وای یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې پښتو کې لیکلې دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي.
ښه، داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربی نه ما ډیره ژباړه کړې ده، د عربی نه ځکه عربي ډیر غنی ادب لري، غنی ادب لري او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي، نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري، هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوي چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو دغه قبیله او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به مرکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې و دوه و قصیدې و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې و، ما دغه قصیدې راجپاړلې دي. اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپاړلې، په شعر مې راوجپاړلې. دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخښ شوې دي دغه شعر مخښ شوې دي هغه مې راجپاړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده، سواد صباح د کویت یو شاعر ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعراء المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعر المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړلې
دي. موږ اوریدونکو به موس په تمي هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو، نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اوریدونکو اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تروری د رانږدې نه دې ګورم، تروری د رانږدې نه دې ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پردې پرانیزه دربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمه، اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دو کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوشا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم و او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نصر هم لیکي که نه یوازې
نصر هم لیکم، خو نصر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینا هسی په نامه نیازبینا وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوا او کار. کبله کار اوزګار شوه، بیا به د تره د ښځې صبرۍ نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابی وا ابی، څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چی دا به داسې کار کوي. کنی باوروی دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونوځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.